السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فیم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څه ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازدیګر د هغه لرینی ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلی کې خاور ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبرې شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره یې پر هغه باندې برید کړی دی. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وویستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکنۍ واکمنې په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې شری وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پاتې رسیدو ترک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شاوخوا 4000 افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغو افغانانو له ډلې یوې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کومه، بهر ته د تللو لپاره په تمه یمه چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د دغه غورزنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان رزمک دیویژن اسد خیلو کې چې د پلانای ټاټو به د مازیګر مال خاور ته سپارل کیږي.
ورځیان شوای دی د پښتانه د پختل پلانای کلی کې اسد خیل سي په دخاو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وو، کافی انتظار وو په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدو شوې دي.
د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په ارتباط هم تاسو ته ورسته رپورت درکو او د تخار څخه به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې هلته د فیل مرغانو د روزنې او پالنې یو فارم جوړ شوی.
ما اینجا سرمایه گذاری کردیم 1.5 میلیون افغانی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمیر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمیر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هغه هیواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړي تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیه ژر تر ژره بشپړي او ویزې ورته صادر کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کاله کېږي چې راغلی یم، پیچو کیس لرم، مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو ته چېنه چې خدای نه خسته مونږ ونه باسي که چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له 2 کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته ستونزو څخه خلاص شو.
تېرې اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړل چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تېر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې 10 میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوه شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري. ښاغلي ګراندې د پاکستان له درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد لهغه پریکړه چې ګواکې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ زندول هر کلی کړی وو. د پداسوال کې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبه پورې اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتون لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکغه غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسد خیلو ته رسیدلې چیرته چې د پلارنۍ ټاټو به دی او حالت به نن مازیګر مال خاورو ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې زرګونو کاروان پرون د اسلام آباد نه پیښور او بیا کوارت کرک بنو نه تیرېدو پس د شپې ناوخته وزیرستان ته رسول شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته اسلام آباد نه ونسته هیڅ د پانی راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپه وي غورځیان شوی دی د پښتانه دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخاو خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړه او د پښتنو د بیرا وتلي وي موږ لېټ شولي وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک لوړل وکړینه ده موږ هی اجازه ورکړله چې تاسو لوړ شئ.
وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. دا وړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خود اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورځنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو او عام خلکو خفګان خولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشی شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې پرون د سرمشریزي په دریمه او وروستۍ ورځ د اوکراین او د انډو پاسیفیک د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وبلله او وی ویل په کې د دې ټلوالي د وړتیاو د زیاتوالي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیسټمونه چې اوکراین ورته ډېره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزه ورستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډېره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د دې ټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې لری واټن ویشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي تر څو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړي شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنجشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوي چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنیو او لنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي، اروپا به د اتیایومې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر تله به واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای پر ځای کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې. د ایران اسنا خبري اژانس د دغې خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي په ایران کې د ثبت شوو شرکتو له 50% ډېرې د افغانانو دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په ایران کې د کاروبار زیاتوالی او د شرایطو ښه والی افغانانو لپاره د پانګونې زمینه برابره کړې. اقتصادي پوهان د افغانستان څخه د پانګونې د تیښتې پایلې ښه نه ګڼي او وایي دا کار په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د زیاتوالي لامل کیږي. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
وروسته له هغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه هیواد کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاری ډېره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته ده. تولید بهر هلته موجود ده، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي. نو بعضې سهولتونه هلته شته ده ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي سواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ اسنا خبري اژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډېر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډېر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو. زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نه راستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و، خود طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبان ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بیلابیلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رښتیا وویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ورزو پکتیا ته د پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون کارکوونکي ناروغان او ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او د روغتیا په برخه کې مرستندویه نړیوال بنسټونه دي دغه روغتون د وسایلو او درملو د برخې اکمالولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دغه روغتون په فعالولو سره نه یوازې د طب پوهنځي د محصلانو په عملي زده کړو کې ښه والی راغلی، بلکې د ناروغانو د بیماریو په تشخیص او درملنه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي. بل لور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د تدریسي روغتون ستونزې اړوند وزارت سره شریکوي او سږ کال ورته یوه اندازه بودیجه هم ځانګړې شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون چې په خوا د دې ولایت په حوزوي روغتون کې فعال وو او د طب پوهنځي محصلانو به په یاد روغتون کې عملي زده کړې کولې. له څه مودې راهیسې د پخواني انتوني روغتون په ودانۍ کې خپلواک فعالیت پیل کړی دی. د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې په دې ځای کې نه یوازې د محصلانو د عملي زده کړو لپاره امکانات ډېر شوي، بلکې د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو د ناروغانو د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې هم ګټور تمام شوی دی. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د شپخانه اوله برخه کې یو ښه کار ده چې موږ دوه خدمات په مخ وړو، یو د محصلینو روزل دي او بل د خلکو عامه خدمات دي. په دې برخه کې موږ تقریبا اوس په حال تقریبا تر 3-5 پورې موږ محصلین لرو، یو څه محافظوي روغتون ته لګي، یو څه په موږ سره خپل روغتون کې دلته کار کوي. اوس موږ څلور ستاسو خدمات روان کړي، خو په یو څو برخو کې کمبوتا دي. سلب څه ده دغه برخه موږ پالو او لستم سلب څه ده اطمینان ده چې دلته برازي په خو شکل او په خو میاسته بده ته تداوی کیږي ان شاء الله.
د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو موي د دې روغتون فعالیتونه هغه مهال پراخیدل او خکیدل شي چې اړوند ادارې او د روغتیا د برخې نړیوال بنسټونه مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي.
نوم یې رضا محمد ده. موږ په هنده کې غوښتنه کوو چې د شپخانې لپاره ډېره زیاته توجه وسي، لکه د لابراتوار په برخه کې، د ماشینالاتو په برخه کې، ځکه چې د پانتون ډېر زیات محصلین لري اوس وخت کې. نو څومره زیاته توجه چې د شپخانې ته وسي، دا به د محصلینو په تعلیمي کیفیت او ظرفیت باندې ډېر زیات تاثیر ولري.
د پکتیا اوسیدونکي ناروغ لرونکي او ناروغان هم د کادری روغتون فعالیت ته خوښ دي. وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای په خپلو امکاناتو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې درملنه وکړي.
مې عمر دم دماغ د شیدې مرز ده ولا په دا و سره لاند د غیر اف سیرون یو سات وخت مو د بل سیرون څخه لا سی انشاء الله من میږي. بس پر خلک غریبان دي ډیر زوبل دي، لکه دوا ورته شي ګلو جان غریبان دي زوبل دي.
ایمان عمر رشید زه خپل مریض نه يم، د مو پلار او د مریض زو فشار تکلیف مو صابندي مرز هم ماشا الله ډاکټران راځي خو په وخت راځي په ټیم باندې راځي. ما خپل د تدابیر لاندې کړای دا د سیا سنتیا ورسي چې بيخي عوامو ته هیڅ مشکل نه پیدا.
بلوری ته د پکتیا پوهنتون چارواکی وایي چې د تدریسي روغتون اړتیاوی اړوند ادارو سره شریکی کړي او د یاد روغتون او ته پوهنځي د عملی برخې د اکمال لپاره څه باندې 80 میلیون افغانۍ منظوري شوې دي. د پکتیا پوهنتون رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي وویل
نو دا په دې لنډ وخت کې ان شاء الله په دې راتلونکي بودیجه سي اعلان شو. په دغه بودیجه کې به ان شاء الله مونږ ته د دې غو ټول وسایلو خرید او هغه احتیاجات او اړتیاوې چې راکسوي دا به ان شاء الله ترسره کیږي.
د پکتیا پوهنتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون ته د دې ولایت مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه هر ورځ تر 300 پورې ناروغان ته درملنې لپاره ورځي. چې دا مهال د جراحي ماشومان او ولادین اسایي او داخله په ګډون شپږو بیلابیلو برخو کې هغوی ته خدمتونه وړاندې کیږي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو اوسیدونکي د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د فیل مرغانو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی دی. دغه فارم څښتن له خپل کاروباره خوښي ښیي او زیاتوي اوس مال په دې فارم کې د غوښنو فیل مرغانو تر څنګ د هګیو فیل مرغان هم روزل کیږي.
د تخار په شکمش ولسوالۍ کې یو ځوان د فیل مرغانو د روزنې فارم جوړ کړی دی. د دغه فارم څښتن شپږ دېرش کلن محمود الازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه فارم د وطني فیل مرغانو د نسل زیاتولو او یو شمېر ځوانانو ته د کارموندنې په هدف جوړ کړی دی. د ده په خبره په دغه فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده.
ما اینجا سرمایه گذاری کردم 1.5 میلیون افغانۍ در اینجا سر
د فیل مرغانو په دې فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او تر څنګ یو شمېر ځوانان ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. د فیل مرغ د غوښې مینوال زیات دي. له شاوخوا ولایتونو خلک دلته فیل مرغانو پسې راځي.
د شکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د نوموړي ولسوالۍ د شاه مشرف سیمې یو اوسیدونکي سید عبدالرحمن راته وویل
از تمام کسایی که سرمایه گذار هستند سرمایه داری میکنند سرمایه میخواهند
زه له نورو پانګوالو غوښتنه کوم چې شکمش ولسوالۍ ته راشي او دلته په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو هم خلکو ته د کار زمينه برابره شي او هم افغانان د ګاونډیو هیوادونو له احتیاج څخه خلاص شي.
د فیل مرغانو د روزنې په دې فارم کې د سیمې یو شمېر روزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. 35 کلن محمد ناصر چې له 1 کال راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه راته وویل
1 سال زیافتر مشه کار میکنم چې در کتاب یافته و کار باید باشي. ما نه شد
1 کال راهیسې په دې فارم کې کار کوم. خوښیم چې دلته راته د کار بوختیا برابره شوې ده. باید نور شرکتونه هم جوړ شي تر څو روزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د کرن ریاست چارواکي هم په شکمش ولسوالۍ کې د فیل مرغانو د فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې له پانګوالو سره همکاري کوي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امارت استازي ډاکټر عبدالوکیل آزادی روډیو ته وویل
ما آماده هستیم که در این بخش مردم سرمایه گذاری
موږ د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوو او هر ډول همکاریو ته چمتو یو. زموږ مسلکی کارکونکي تل له فارم لرونکو سره د چرګانو او د فیل مرغانو د روزنې په برخه کې همکاري کوي.
د نموړي فارم څښتن د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځای په برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي او له امله به یو زیات شمېر روزګار خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دین نشین نو بعد مسئولیت و مسئول سپلیت خواستاس خبره کیم خوشتل میده چې موږ د مسئولیت سړک تر اوسه د شنه اون پروت یعنی نه دی فخصوي باید موږ سړک را فخصي موږ د اسلامي مرات څخه د خوشتل لرو چې موږ سړک را فخصي ځکه د څو ولایتونو سره وسنیږي او پر دې باندې خلک تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې شوبیاست. د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت څنګه دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده لکه څومره چې نارینه ته مساعده ده او خاصتا د نارینه وو معاشات که څه هم کښته دي استادان د خو د زنانو د باید سپورت شي ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دوکانداریانې دي وکړي یا بل کاروبار دی خو زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې د طالبانو حکومت ته دوی معاشات څلور
سلام آزاد ریڈیو کارکون کا اوریدون کو تھا طالبان و دا نظامیان نے دی دا خلق و شخصی حریم رتا تیرے کئی مثلا پچک بینڈون کی شخصی موبائلون گوری چکی نپوئے گا ما دی کسی شئی گوری دا شئی زما پا نظر باندی دا حکار ندی او دا شئیان سانڈا را بایتو کڑی او خلق و دا تکلیفون بایتو نرسی گی
ستاسی پیغام ستاسی نظر